دا هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. دوستانو دا د افغانستان د مهمو خبرونو په سرټکو کې اوري. خو مخکې لاغې نه چې خبرونو ته ورشو باید یادونه وکړو چې په را روان یو ساعت کې ځوان فکر وړاندې کیږي چې زما همکار همایون هیواد به درته وړاندې کوي. خو مخکې له دې نه چې ځوان فکر ته ورشو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړه چې کابل کې پاتې وای وشل کېده. د هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. او د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو قربانیانو ځینو کورنیو ته په تاوان ورکولو محکوم کړی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړي چې کابل کې پاتې وای وشل کېده. ملا برادر تیر شپه له ملي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو کاغدا او کار توکو په دې اداره کې موږ د طرفه ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې. موږ اړ ته ژمنو. موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ ته سو هغه موږ ټول مجاهدین ورته ژمنو.
پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د برټانیا د پوځ له پخواني لوی درستیز نه کارټر سره په یو ځانګړي مرکه کې له بی بی سی چې له بی بی سی 4 رادیو خبره شو ویل ک کابل کې پاتې وای وشل شوی. بای خاغلی غنی زیاته کړه د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر محیب او د پی پی ایس مشر خاغلی کوچی ورته ورغلی و ورته ویلی و چې پی پی ایس سقوط کړي ک زه په خپل موقف و درېګم ټول وشل کیږي. دا هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مخور ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خبرېدو په شرط ویل چې تیر شپه په دې ولسوالۍ کې سیلابونو څلور کسان ولیدي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړی وایي د دې کسانو په اړه د سیمې خلکو پلټنې پیل کړي خو تر اوسه پورې معلوم نه دي چې ژوندي دي او کمړه. دغه راز په هلمند کې میش خبریال حضرت محمد روحاني ازادي راډیو ته هم دا مسله تایید کړه او نوموړی ویل چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د زیاتو ورښتونو له امله د یو کور چت رالویدلی او پر مهال و کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې پر هلمند سربیره د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم سختو ورښتونو چې پکې په ځینو ځایونو کې سخت بارانونه او په ځینو ځایونو کې د واورو ورېدل شامل و خلکو ته زیانونه اړولې دي. په جوشان ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ادعا کړې چې د دې ولایت په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو د سرحدي ساتونکو او د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د دې ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړې وژلې او یو بلې وهلې ټکولې وو. د جوشان لپاره د طالبانو غالي محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوې تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې ده. په عین حال کې د جوشان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملو ته په ډزو ځواب ورکړ. په بدخشان کې د واورو د خویدو په یو پیښه کې 15 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. وی سیمه ایز باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د ارغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شوې او برکوچ هغه 15 تن چې د سیند په غاړه د زرو په منځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې اوسیدونکو هم دغه پیښه تایید کړه. په کندهار کې یو ام ډي دوله الوتکې سقوط کړې خو چاته زیان نه دی اړولې. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې خبر شي ازادي راډیو ته ویل چې د الوتکې چې د امریکا پتیر حکومت کې څو دانې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وي پرون دوشنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو زیان پکې چاته نه دی اوښتې. له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې رپورت کې ویل شوي چې د ووم کار په نسبت په 2020 کال کې په پاکستان کې په تروریستي بریدونه او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. دا ریپورت لمخه په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 240 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژون کې چاودنې بم چاودنې او د ټوپک په ذریعہ حمله شامل دي. او د کانادایي محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 100 میلیون کانادایي ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د اونتاریو ایالت د عالی محکمې مشر ایدوارد بلوبابا پرون اعلان وکړ چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او ترهګریز اقدام و. محاکمه د ES-252 نسکوري شوې الوتکې د قربانیانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس وشوه او د ایران اسلامي جمهوریت دغه کسانو ته د 100 میلیون ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د 1999 کال د جدي په 13مه د اوکراین ایرلاین ES-252 الوتکې د تهران له هوایي ډګر له الوتو وروسته د سپای پاسداران ځواکونو په دوو توغندیو وویشتل شوه او ټوله 160 سپرلۍ ووژل شوې. وژل شوي اکثره بهر میشت ایرانیان وو. په وژل شوو کې شاوخوا 14 افغانان هم شامل وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. نن سبا ډیر خلک موبایل او کمپیوټر کاروي او ځوانان خو به خډیر خو آیا هغه وسایل چې دوی ډیر کاروي څومره خوند دي؟ مثال تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر کې ډیر داسې څه لکه عکسونه، ویډیوګانې یا نور معلومات لري چې نه غواړي د نورو لاستول ویږي. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا په موبایل او کمپیوټر کې عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات خوند دي کنه؟ لکه مولارو د موبایل او کمپیوټر مواد د نورو تر لاسونو رسیږي او څه ډول خپل دغه تخنیکی وسایل خوندي ساتلی شو؟ د خبرونه میلمانه به مودا او په دیاړه نورې پوښتنې جواب کړي. میلمانه را سره د افغان امریکایي په هنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي په خانه استاد خغلی فاروق عمر هزاربوز چې د استادی ترڅنګ لګړنو ادارو سره د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او همدارس خغلی اغا ملک سهار چې اوس د درک په نوم د وی تخنیکی کمپنۍ مشر دی او همدارس څو اپلیکیشنونه هم جوړ کړي. د خبرونه له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو او همدا ډول هغه پښتنې به هم د میلمنو مختکیک دوه چیز موږ درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک باندې لاري را سره شریکي کړي دي. سهار سه پایلې لته څخه کوو ک لمړی دارته وي دغه وسایل لکه موبایل یا کمپیوټر چې نن سبا ځوانان کاروي او ډيري کاروي دا څومره خوند دي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو استاد ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. پټول کې اوس په نړۍ کې تقریبا 15.1 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي، 5 میلیارد خلک ډیریکټ موبایل کاروي، تر 2 میلیارد زیات خلک کمپیوټرونه کاروي او تقریبا 1.5 میلیارد ډیوایسونه له انټرنیټ سره وصل دي، لپټاپ، کمپیوټر، موټر، ارته چې دا ټول ډېرې سکرین ټیکنالوژي دا هغه سکرین لري. نو زموږ همدغه روزمره په افغانستان کې دا اوس 10 میلیونه خلک ډیریکټ موبایل لري، لا به تر دې زیات وي، تر 10 میلیونه زیات خلک انټرنیټ کاروي او د دې تقریبا 80% ټولنیز رسنۍ دی ورځي کاروي. دا ټول وار ورځ تقریبا تر 3 ساعته زیات کاروي او شمیر یې فرق کوي. دقیق ارقام نه څه خو تر ډیر هدا پوری په امدغه د امنیت برخه یې نیوی پسته د زمو پر هڅو پور تړلې ده او لسته د ټکنالوژي ده، یعنی نیوی پسته د زمو پر تنظیماتو کنټرولولو، محدودولو او هغه شخصي حریم او خوندي ساتلو پر لسته د ټکنالوژي رول لري. نو هیڅ ټکنالوژي تل په تل کې خوندي نه ده او هیڅ ټکنالوژي تل تل کې نامن نه ده، خو دا غا چا پر استفاده پوری تړاو لري ستو کې کاروي. په افغانستان کې ډېری خلک ډیریکټ موبایل وسري، پر هر کورنۍ کې یو تر درې ډیریکټ موبایل خلک لري، په میلیونونو خلک لپټاپ، کمپیوټر کاروي. البته اوس کمپیوټر ډیریکټ موبایل تم کمپیوټر وایي، ځکه هغه یو داده او نور خلک ډیر کرن ټکنالوژي کاروي، ټابلیټ دي، مثلا دغه سی آی پیډ دي، ورته ډېری خلک نیمه خلک دفتری کمپیوټر او شخصي کمپیوټر ګډ سره کاروي، دفتری موبایل او شخصي موبایل یو ده. نو په دې خطر باندې چې یو شخصي معلومات پر خطر کې نه وي، د دفتری اسناد، د شخصي ځوان، د کورنۍ عکسونه، د ډیر مهم محرم معلومات، دا ټول پر دې پور تړل دي. نو هغه د خوندي کولو لپاره لا اسان لارې چارې هم شته، خو په تفصیل به وروسته باندې خبرې وکړو. لزیرک موبایل به راوخو چې ډیر خلګي کاروي، به تر د سوال درجه کې دغه خوندې کول لپاره کوي پاسورډ ورکی. دوم د پاسورډ په جې کې د مخې نه کوي، د مخې فینګر دغه پیسلاک وی یا د ګوتو نه کوي. او دوم کوي صاحب اخیری ماډل سافټویر نو دی وکاروي، اپډیټ دی کی همیشه د سافټویر نو یوازې ل پلی سٹور او اپ سٹور څخه ډاونلوډ کی. خلګ ډیر په افغانان ل نور، خصوصا په تاسو کې انټرنیټ کم ده، د ل نور موبایل څخه اپلیکیشن ډاونلوډ وی چې اکثره په دې کې انټی ویروسونه ملي شو او نور مخرب اپلیکیشن نه دی ډاونلوډ وی موبایل ته لګي، په همدې ډول دی موبایل حقیقي. او ډیره وخت دی هاته وکړي چې خپل انټرنیټ کا انلاین کاروي یا دغه کاروي خپل هغه تاریخچه دی پاک کی، او ډیره وخت دی موبایلونه ټریک کی، یعنی تارل کی دی. د دې لپاره دغه اپلیکیشن نه هم دغه موبایل ساری کول اسله تنظیماتو بند کی، او ټول ک موبایل دا ک ګوګل اکاونټونه دي کډر دی غیله لپاره دی دوم لیول اټنټیکیشن کوډ پال کی چې ترڅو هغه موبایل خوندې وي، او تر دې راځي خپل موبایل همیشه د دې سره وي. او ټول هڅه دا وي چې دغه ټلیفون یا لپټاپ سی هم عین ډېر وخت د امنیت سره ډېر سره نږدې ده، لزان سره وساتي، بل چاته نه ور کوي. او جیلبریک کوي دی نه، ځینې خلک په تاسو په افغانستان کې ستاسو دی غواړي لګه سړک غاړه کوم کمپیوټر کاران دي یا هر چیرته دي، لږې نه سافټویر نه ډول واخلي موبایل کې انسټال کې، ډېر په کې ویروس ډول سافټویر نه ډېر زیات وي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی شخصي حریم په اړه ځان پوه کی. شخصي حریم ډېر مهم دی، یعنی دا معنی په انټرنیټ نړۍ کې، پر دغه ډیجیټل نړۍ کې، پر دغه کمپیوټر نړۍ کې دی خپل بل چا سرحد وټه کې، ترڅو هغه دی ډیټا معلومات، شخصي معلومات، د کاري معلومات دا ترلاسه نه کړي، نو ترڅو دی وکول شي خوندي ځان خوندي تات کړي. نو په دې اړه ورسم با قرباني وکړو، خو هغه د تړول یا موبایل کې حق سي یا کمپیوټر حق سي ته نه کې نکانی به وي، او تړول وکول شي موشر استفاده وکړو.
مننه سهار سه پام دې ډېر بهتمن ورسته بحث کو. البته د خبرونې په لومړۍ برخه کې غواړم ډېر تمرکز پدې وکړو چې ولې دغه موبایل یا کمپیوټر خوندي نه ده، او څه ډول مثال شخصي مواد نور تر لاسونو رسیږي. استاد ازربوس که تاسو راته وایس مخکې سهار سه بیادونه وکړه چې کمپیوټر او موبایل خوندي نه دي او کېدلی شي مواد د نور تر لاسونو ورسیږي، تاسو د هغه خبره تاییدوي یا که غواړئ په خبرو یې څه اضافه وکړئ؟
سلامونه اونې کې هله هواد صاحب تاسو ته، سحر صاحب ته، د افغانستان ولستا او تاسو تخنیکی همکارانو ته. البته زه دغه خبرې تاییدوم، خو یو څو حروف به پکې زله کې اضافه وایم. د هیکینګ موضوع لکه څنګه چې سحر صاحب ویلې، زیاتره د خپل د کارکونکي یا د یوزر نه شروع کیږي. کڅومره هم ټکنالوژي قوي وي، کڅومره هم د ټکنالوژي امنیت پورته وي، خو که چیرته هغه استعمال کوونکی یا کارکونکی پوی نه وي او په دې پوره معلومات ونه لري چې څه ډول کارونه د دوی د دې باعث کېدلی شي چې د دوی ډیټا د نورو سره شیر شي یا لاسته ورشي، نو دا د دې باعث کېږي چې د هغې موبایل مکمل طریقې سره هک شي او د هغې ډیټا نورو ته لاسته ورشي. البته دا د دې نه مخکې بحث د ډیټا دی، زه به دا ووایم چې په ټکنالوژي کې اصلا موږ یو ډیره واضحه جمله لرو، هغه دا ده چې په ټکنالوژي کې هیڅ یو شی فری نه دی، مفت نه دی. که چیرته یو شی په ټکنالوژي کې مفت وي او هغه موږ ته ښکاري چې دا مفت دی، د دې مفتوالي په بدل کې حتما موږ نه یو بل شی غواړي، او هغه ستاسو یا د خلکو د ډیټا هغه شخصي حریم دی. که اوس موږ فیسبوک وګورو، فیسبوک موږ ته ډېر ښه سرویسز، ډېر ښه هغه شیان راکوي چې موږ ډېر په درد خوري، ډېر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو په د دې په بدل کې چې دا دومره اسانتیاوې رامنځته کړي، د دې سره موږ د ټول شخصي معلومات، موږ د موبایل ټوله ډیټا، چې حتی تاسو که په خپل موبایل کې هغه فایلونه یا مثال هغه شماره چې تاسو نه غواړئ چې فیسبوک ته ورشي، هغه بلعموم ډول تاسو به خبر هم ناسي ټول فیسبوک ځان سره کاپی کړي، او د هغې په اساس باندې تاسو ټارګیټ کوي هم ستاسو هغه مارکیټینګ چې کومې تګلارې دي، که تاسو یو شی په موبایل کې او د فسرچ کې هغه هم را پیدا کوي، همدا رقم د ټولو خلکو موارد دغه سره شریکيږي. همدا رقم مخکې سهار صاحب په دې خبره وکړه چې د کارکونکو ما هم همدا ویلې، ما د یو تحقیق د مخې چې په هغه کې زیاتره د پلی سٹور د اپلیکیشن وي، موږ دا معلومول چې کوم اپلیکیشن څنګه کار کوي. زه درته یو نمونه د مفت او د پیسو والا وایم، یا هغه شی چې ما ویل چې په ټکنالوژي کې مفت نه دي. په پلی سٹور کې یو پروګرام موجود دی چې په نامه د ټرو کالر دی، او ټرو کالر معنی دا چې رښتینی زنګ وهونکی. عموما د دې پروګرام وظیفه دا ده چې دا تاسو ته د هر هغه چا شماره نوم راوړي چې په دې د دوی سره موجود وي. نو سوال دا پیدا کیږي چې اصلا دغه سافټویر کار څنګه کوي. کله چې دا تاسو انسټال کړئ، اولین کار چې دغه سافټویر کوي هغه ستاسو نه ستاسو د کانټیکټ یا هغه د شمارو لیست اجازه غواړي. ډیر خلک په دې باندې فکر نه کوي چې دغه شماره اجازه زه دې ته ورکوم، آیا دا صحیح دي او که صحیح نه دي. نو کله چې تاسو دې ته اجازه ورکړئ، دغه سافټویر څه وکړي، ستاسو ټولې شمارې پورته کړي ډایرکټ سرور ته. سرور ته پورته کړي، بیا که د یو چا شماره تاسو پغې کې ګورئ یا تاسو ته یو زنګ راځي، دوی څه کوي، دغه سافټویر تقریبا 100 میلیونه کسانو ډاونلوډ کړي. د 100 میلیونه کسانو هر چا که یو نمره ثبت کړي وي، ستاسو نمره مثال په 10 نومونو ثبت ده، دی درته دغه 10 نومونو نه یو نوم ښیي چې دغه نمره په 10 نومونو ثبت ده. اوس دا معلومات نه کوي چې دا چا ثبت کړي، خو دلته وګورئ دوی تاسو ته یو سرویس درکوي، خو سرویس سره سره ستاسو هغه شخصي حریم چې کومه ډیټا ده هغه په دغه سې ډول باندې خپل سرور ته خېږي.
مننه سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه وسایل چې کاروي خوندې نه دي، خو ځینې ځوانان داسې هم دي چې په کیسه کې نه دي، ډېر وایي زه نو څه ولسمشر یم یا وزیر یم چې څوک دې زما ډیټا غلا کړي، وایي فکر نه کوم چې نه څوک دې راشي زما موبایل یا د کمپیوټر ډیټا دې واخلي، مواد دې واخلي. دغه سې چلند تاسو فکر کوئ چې سم دی؟ یعنی دغه ځوانان چې کوم فکر لري دا په ځای ده، یعنی دوی که په یو موقف کې نه دي، نو د دوی هغه مواد وسایل چې دوی په کمپیوټرونو کې دي هغه ته خطر نشته؟
دسې په ټول نړۍ کې دا اوس ټول ارزښتمن شی ډیټا ده، یعنی کمپنیانی په دې برخه کې دي. د نړۍ ته ټول غټ کمپنیانی هغه د ټکنالوژي سرویس وړاندې کوي، د موبایل ټکنالوژي وړاندې کوي، ټولنیز رسنۍ وړاندې کوي، نو هغه د دې ډیټا ورته مهمه ده. مثلا زه به ساده مثال د فیسبوک تر کوم، دی الګوریتمونه استفاده کوي، ګوګل الګوریتمونه استفاده کوي، اته د ډایرکټ ټلیفونو کمپنی الګوریتمونه استفاده کوي. د دې ګوري تاسو په کوم اپلیکیشن نه کوم رنگ او کوم ډول انټرفیس تاسو په هیڅ ساز موبایل کې ډیر وخت پاتې شي. زه به یو مثال ساده مثال دی ګوګل دی فیسبوک دی الګوریتم در کوم. کته اول ځل راته فیسبوک ته او په فیسبوک اول ځل، یعنی ته راته لس لایک لس ریاکشن وکي تا تر خپل ملګرو کو پیژنې، کستل لایک اصل کمنټ ریاکشن وکي ساتر خپل مور پلار ته پیژنې، انسا شخصیت د تحلیل وي، کتر درې سو لایک ته وکړي ساتر خپل ژوند تر ملګری میرمن یا میړه ترغې بهتره پیژنې، انسا شخصیت خو یې علاقه زوک په غوډول ساته محتوا په حساب کسٹمایز کوي درته شخصي کوي. مثلا ستان نیوز پیډ ته کوم محتوا په انټرنیټ کې ګوري لا ما سره فرق لري، کوم زیرک موبایل ته اپلیکیشن لري زه لرم ډیر فرق لري، ځکه تاسو د خپل خوکی اپلیکیشن په پلی سٹور اپ سٹور کې مستره دي. نو په دغه ډول باندې ډیر خلک زیات ځان سره مصروف ځاتی، څومره ستدي سره مصروف یې عمره اعلانات دی ګټي. مثلا فیسبوک او ستن فکر کوم څه کال پر دې کې یو څلو شپېته زره ډالر دی یار د کې ګټي، خدا په دې خطر ګټي چې تقریبا 3 میلیارډ خلک فیسبوک ډاونلوډ کړي کاروي. نو بل ته ډیټا په موبایل کې دا مثال تاسو په موبایل کې شمیرې دي، تاسو موبایل کې عکسونه دي، تاسو موبایل کې تاسو مزه چیرته دا ټول دې دغه لپاره تاسو اعلانات له نورو کمپنیو راخلي په تاسو خرڅوي او په دې ډول باندې پر یو عایداتي منبع ده. نو زموږ نسل ته د انټرنیټ نسل ویل کیږي. او بل خبر دا ده چې مخکې یوازې کمپیوټرونه موبایلونه حق کېدو، اما اوس انسان حق کیږي. یوې سمه پیړۍ کې په 2000 کال په 2021-2022 کلو کې انسان حق کیږي. حق څه معنا؟ کله چې یو الگوریتم، یو کمپنی، یو کمپیوټر تا تر خپل ځان بهتر او پیژني او ستاله پاره هم داسې محتوا، داسې اپلیکیشن، داسې سیستم درست کړي تا ځان سره ډیر وساتي. دا اوس افغانستان کې یعنی که زوم شپېتر څه خلک په ټولنیزو رسنیو باندې احتیاط لري، د ټولنیزو رسنیو باندې احتیاط له مخدره توکو په مواد سره هیڅ کوم فرق نه لري. دواړه ماغه اډکشن د دواړه ماغه انسان لږه اصلي فعالیت لري کړی ده، دواړه وخت ځای کړی ده، سہی دغم لري، جنم لري. نو دا مهمه نه ده څوک یې، تو عادي سړی وزیر یې، مثلا انجلۍ اعلی کې، اما ټکنالوژي دنیا کې ته د هغې لپاره یعنی یو وسیله. نو بهتره دا ده چې ته له ځینو تخنیکو، له ځینو ټکنالوژي پر مټ باندې له همدغه زندانه ځان وباسي، ټکنالوژي د ځان په ګټه وکاروي، د خپل راتلونکي په ګټه وکاروي. دا ډېری افغانان زه وینم شپږ ولس کال په انټرنیټ کې تیر کړي دي، موبایل کاروي، اما شخصي مهارتونه یې لا خراب شوي دي، تخنیکی مهارتونه یې لا خراب شوي دي. ودی نه ده کړی، دلیل دا ده چې ټکنالوژي دی کاروي، د ټکنالوژي ونه کاروله، د ول ټکنالوژي نه ګټه ونه اخته. که څه هم ورته ګورته چې ګوري، یوازې یوټیوب کې پر هر سات کې لزر ساتو ویډیوګانې اپلوډ کیږي. نو که څوک یوازې له یوټیوب نه استفاده وکړي، خپل مهارتونه ډیر باندې لوړوي. که څوک مثلا په انټرنیټ کې په زرګونو ویب سایټونو دي، په زرګونو آنلاین پانتونه دي، په زرګونو کورسونه دي، په دې ډول دي کولای چې ډیر د خپل ځان پر ګټه کار ترې واخلي. اما که څوک په دې موضوع جدي ونه نیسي، نو ټکنالوژي دی کاروي او کلونه کلونه به وکاروي، او ډیر وخت دغه شخصي معلومات دي ټولنیزو رسنیو ته، آنلاین هکرانو ته. دا اوس 300,000 هکر په نړۍ کې فعال دي. د یوازې تیر کال فکر کوم 1,000,000,000 نه زیات سایبري حملې شوي وي. تقریبا څه کال په ټول نړۍ کې سایبري امنیت باندې 123 میلیارډ امریکایي ډالر لګېدل دي. حتی یوې کمپنۍ فکر کوم 3 میلیارډ ډالر په دې تاوان کړی چې سایبري حملو له مخې د دې ډیټا او حق شوی وه. نو ډېری وخت دغه سي هکران په انټرنیټ کې ساتي، د دې معلومات غلا کوي، بیا ورسته له دینه د خپل شخصي معلوماتو مقابل کې پیسې غواړي، یا مثلا معلومات بل چا باندې خرڅوي. لکه مخکې استاد اشاره وکړه، هغه ډیر وړ مثال ده. نو دغه سیرن تصویر دي، نور سافټویرونه دي، په دې ډول هکران حتی تاسو وګوري په نړۍ کې دا اوس ډیری همدغه سایبري حملو نه هغه ډیر ګټه لري. نو هر په انټرنیټ نړۍ کې د باور کوم دغه نشته، خوشبینه نه ست، باید پر ځان، په خپل موبایل، په خپل ډیټا پام وکړئ، تر څو له هکرانو او دغه استکاروي هغه دغه مثلا ځان پندې وځي.
مننه استاد، مخکې تاسې خبرې وکړې په دې اړه، خو څنګه کېدلی شي مثال د خبرې زما په کمپیوټر کې یو عکس دی، یا یو ویډیو دی، یا مې په موبایل کې ده، حال دا چې دا ما په ایمیل کې هم نه ده لیږلې، په ټولنیزو شبکو کې مې هم نه ده اپلوډ کړې، نه مې چاته په مسیج کې لیږلې ده، نو څنګه کېدلی شي زما د کمپیوټر نه دغه ویډیو یو څوک واخلي؟ یعنی کومې لارې چارې دلته کارول کېږي چې ستا د کمپیوټر، موبایل، د کمپیوټر او د موبایل عکس یا ویډیو چې اس انټرنیټ ته اپلوډ شوی نه وي، خو دا چې موبایل یا کمپیوټر دی له انټرنیټ سره وصل وي، له دغه ځای یو څوک واخلي، هغه لارې چارې کومې دي؟
هیواد صاحب، دلته مخکې د دینه چې په دې موضوع موږ بحث وکړو، اول باید دا وپیژنو چې دا کم ډول کسان دغه کارونه کوي. البته هر هغه کس چې د ټکنالوژي په امنیت په برخه کې، البته دا دوه نوه بلکې درې نوه کسان لري چې هغه ته د سپینې خولۍ والا هکران وي، او هکر صرف هغه کس دی چې د امنیت په بخش کې کار کوي، او دا بعضی چې هغه امنیتی سیستم جوړوي، یعنی اول یې ټیسټ کوي، معلوموي او بیا یې جوړوي. دویم یې هغه نوه دی چې هغه صرف معلومات رخلي، معلومات راټولوي، او هغه ته د خړې خولۍ والا هکران موږ ویلی شو. درېم یا هغه دی چې هغه بالکل ټکنالوژي سیستم یا هر هغه سیستم چې دوی تلاش ورشي هغه بیخي د منځه وړي، چې هغې ته د تورې خولۍ والا وړي. دغه کارونه عموما دغه د تورې خولۍ والا او یا د ګری چې ورته موږ وایو د خړې خولۍ والا، دغه دو خلک دا کارونه کوي. عموما په دې کې چې ډیر زیات کار اخیستل کیږي، نن سبا که موږ وګورو زیاتره په فیسبوک باندې، په ډیرو ځایونو کې د مانه چې ډیره پوښتنه کیږي، یوازینې دا پوښتنه ده چې څنګه فیسبوک هکیږي او څنګه فیسبوک هکیږي. د هکینګ د کولو ډیرې لارې چارې دي، خو ډیرې اسانه لارې چارې چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې د یو بل ته د میسیجونو د لارې خبريږي هغه د فیشینګ اٹیک دی. فیشینګ اٹیک لکه څنګه چې کتا سولیدلی یو سړی کینی د مایي هغه لرګي ورسره یو د مایي د ښکار د پاره کار کوي او مای په دیوته مانویږي چې هغه شی وخوري او مای په جال کې رونی سي. دغه سي نمونه اٹیک ته موږ په د سایبری په لحاظ موږ دته فیشینګ اٹیک وایو. نو په فیشینګ اٹیک کې څه کیږي چې تاسو یو نمونه ډوله ویب سایټ جوړوي یا یو نمونه ډوله پروګرام جوړوي او په هغه کې تاسو یو یوزر ته دغه معلومات لګي. لکه زه تاسو ته یو میسج درلیکم، تاسو ته وایم چې تاسو ته زر افغانۍ یا زر ډالر انعام راوتلی. تاسو څه کوئ؟ تاسو زه په لینک کلیک کوئ، دغه لینک تاسو مخ کې وړي. کله چې تاسو مخ کې لاړ شئ نو تاسو ته د نمونې په شکل تاسو ته داسې راځي چې تاسو نه دا خواست کې چې تاسو داخل شئ خپل فیسبوک ته. کله تاسو خپل پاسورډ یوزر نیم ورکوئ داخل کیږي، البته تاسو داخل نه استئ خو اصلا دغه معلومات تاسو دغه هکر سره شریکیږي. دغه یو وړه او هغه اسانه لارې ده چې ډیر خلک د دې نه کار اخلي چې اوس مهال دا په فیسبوک کې هم بند شوی. دویم لارې چې تاسو څنګه وویلې چې یو څوک انټرنیټ سره وصل شي او عکسونه خپاره شي، داسې هم نه ده چې هر سړی چې انټرنیټ سره وصل شو ډایرکټ په ډایرکټ هغه عکسونه میډیا ته راشي یا نشر شي. ګورئ دلته تاسو د ډیټا د خوندیتوب خبره کوئ. مخکې سحر صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړه، د ډیټا په خوندیتوب کې اولین اقدام چې کیږي هغه د خپل د یوزر نه کیږي یا هغه استعمالونکي نه کیږي. کچې تاسو موبایل، دغه موبایل د زی استفاده کوم، دا زه سبا وړم بازار ته، ما یو څوک پیژنې یا مې نه پیژنې، خو که هغه په ما پوښتنه چې دا د فلانی موبایل دی، هغه عاجل د دې کوشش کوي چې زما د موبایل ریکور کړي. اوس دلته کچې تاسو موبایل انکریپټډ حالات کی، انکریپټډ یعنی په دې معنا چې هغه حالات کی چې هغه قابل د ویلو نه، هیڅوک نشي کولای چې تاسو د موبایل بیرته ریکور کی. کای ریکور هم کی امکان دانه لري چې تاسو هغه پوره ډیټا راوباسي. نو یو لارې دغه ده چې کله هم بازار ته موبایل زی، زیاتره انجونې د خويندې دوی چې بازار ته زی موبایل خرڅي، دی ته فکر نه چې دغه موبایل دغه میډیا په میموري کې دا ریکور کیږي او 100% ریکور کیږي. نو دوی چې موبایل کله خرڅ کی بیا څو وخت بعد هغه لکان یا هر څوک چې دا ډیټا د دې رقلي میډیا ته راوړي، سوشل میډیا باندې نشري او بیا هغه نفر په ځان پوهني. یوې دادا دویم لارې دا ده چې کله هم دوه نفر تر خپلو منځو کې چټ کوي یا میسج کوي یا شخصي معلومات شیر کوي یا سره نشروي، عموما په دغه منځ کې اکثریت داسې قضیې ما لیدلې، ما خپله څېړلې، چې یو نفر بل نفر ته شخصي معلومات عکسونه لیږلي د کور، بیا دریم نفر راغله د دې نفر د موبایل نه هغه عکسونه خپل موبایل ته اړولې، بیا دغه ځینې غتله بل اکاونټ جوړ کړي. نو کدلته تاسو وګورئ بیا هغه د یوزر خبره راځي یا دغه کارکونکي خبره راځي چې دلته بیا هغه کارکونکي فکر نه کوي او صحیح خپل موبایل خپل هغه ټرسټډ کسانو ته یا هغه اعتماد کوونکو کسانو ته نه ورکوي. د دې لپاره خلک راځي چې دا که دوه نفر د خپل ترمنځ چټ کوي یا هغه میډیا استعمالوي، خلک راځي دا په واتس اپ کې ان ټو اند انکریپشن سیستم دی. ان ټو اند معنا دا ده چې د دې ځینه که زه د یو چا سره میسج لیږم او جانب د مقابل ما سره خبرې کوي، دغه ان ټو اند انکریپټډ په دې کې د دنیا هغه قوي ترین الګوریتم استعمال شوی چې اس ایچ اے 256 په نامه او آر ایس اے 256 په نامه دی. عموما په دغه دواړو حالاتو کې هر نفر چې چټ کوي، که تاسو واتس اپ ته لاړ شئ د یو نفر په پروفایل عکس باندې کلیک کوي، د هغې نه بعد تاسو د قلف علامه راځي، په هغې علامه کې به تاسو 60 عدد یو حساب وګورئ، یو کوډ به وګورئ، یو کی به وګورئ، کلی به زه ورته وایم. دغه 60 حساب کلی په ټوله دنیا کې دستا او د هغه نفر چې ستا مقابل تاسو سره چټ کوي دا بیخي یونیک ده. بیا چې هر دقیقه یو میسج لیکل کیږي، دا هم د هغې سره تغییر کوي مکمله طریقې سره، دا حتی واتس اپ کمپنۍ دا نشي لیدلی. نو ګورئ دلته د ټکنالوژي دومره قوي الګوریتم استعمال شوی. خو کچیرته یوزر یا کارکون کې صحیح نوی یا هغه د یو دسې نفر سره میسج کوي یا چټ کوي چې هغه د دې میسج نه سکرین شاټ اخلي یا په واتس اپ کې تاسو بلیدلی فیسبوک کې دا اوس نوې ټیکنالوژي راغلې کې او چاته څوک عکس ولګي بیرته ډیلیټ کی حتی دغه د موبایل نه ډیلیټ کیږي خو کای عکس سکرین شاټ ته واخیست خبره بیا خرابه ده نو دغه دا خبره زیاتره چې موږ فوکس کوو هغه د کارکون کې باندې چې کارکون کې کدا علمیت ونه لري دغه وړې وړې خبرې د وړې وړې کارونه چې دا غینه د دوی ډیټا ډیره په اسانۍ سره یو ځکی نشریږي نو دغه مشکلات را مخې کولای شي
مننه سحر صاحب استاد حسر بوز یادونه وکړه چې مثال کله نا کله څوک یو لینک خلاصوي یا هم داسې کسان تخپل مواد ورلګي چې دوی په باور پینل لري وروسته دغه کیسې را منځته کیږي چې د دوی وسایل د نورو ترګوتو هم ورسیږي نور کوم لارې چارې ستدي چې هغه ته پام نه شي کېدای شي د موبایل او د کمپیوټر مواد نورو لاسونو ته ولويږي
یو شلرتی هیڅ کولنی ضرورت نه ای اته کا واتس اپ د فخیری ساته باندې الگوریتمونه لري انکریپشن لري بیا هم دغه د سکرین شاټ موضوع بیا هم د سکرین ریکارډ موضوع هتا د نه اپلیکیشن نشته چې هغه اساسي یعنی فیسلاک دی البته ګالری خلکو ګالری لاک په نام اپلیکیشن نه دی چې هغه خپل هم دغه دنی مال دلی دی چې خلک لري نامعلوم ادرسو یا هغه ان افیشل اپ سٹور ته ډاونلوډوي هغه هم دغه ډیټا لیک لري اته ځینې اپلیکیشن نه دي مثلا چې تاسو لوکیشنونه بل چا سره شریکوي دغه ټریکینګ اپلیکیشن نه ډیر دي دوه خبره ما په نظر دا مهمه ده چې ټول نظر رسنیو ته خلک راځي کاروي به تر ادا ده چې اول درجه کې د خپل موبایل ته کوي پاسورډ اته فیسلاک د مخې کول بیا غي فینګر پرنټ ورکې دغه پین عدد ورکول دا ډیر اسانه پیشبینی کیږي او ډیرې وخت پیدا کیږي دوم ټول نظر رسنیو د کاروي دوم فاکتور اتنټیکیشن د فعال کې دوم فاکتور دا معنی چې کله د دې پاسورډ هم دی وهي د شمیرې ته یو کوډ راځي پر هر وخت کې یو نیو ډیوایس داخليږي نو هغه کوډ به داخليږي د دې ټول نظر رسنیو دغه کیږي نو په دې ډول باندې هغه فیشینګ لاره هم مخه ډب کیږي تاسو په څوک مثلا یو لینک ولي تاسو پاسورډ او یوزر نیم ته وهي هم تاسو به اکاونټ نه داخليږي بل خبردار دي په ټول نظر رسنیو کې ډېرې وخت یعنی که تاسو چا سره چټ کوئ نو دا چټ خپل تاسو انکرپټ کی ان شخصي ډول مثلا زه لته سرکار لرم درته تراسي خار تا خو ما از ماوت ترمن ځین راز رمزونه ستا هغه باید وکړو ځکه دا چټ سید از ماوت ترمن خو عادي د اما ک دریم ګړي ته فلا توردي یا از ما موبایل غلا کیږي ما چې په زور خلک ګوري ډېر خدای غسري څوسلوال کسان د غل ته ونټو پنچنی ولده ته موبایل ور تخلاصوي نو خو بیا خو ستا ټول نظر رسنی ستا ټول ډیټا اما غ ته فلا توراله بل چې یعنی د خپل شخصي عکسونه چاته لیکي ډیر یعنی د وخت محل لپاره په چټ کې مپرې دي هاته وخت پر وخت باندې چټ ډیلیټوي وخت د براوزر تاریخچه ډیلیټوي هاته ډیر خو وی پی ان کاروي ترڅو هغه ستاسو پبلک وای فای کاروي مثلا په ایرپورټ کې مثلا په یو رستورانت کې مثلا په یو کافي کې هغه ستاسو هغه وی پی ان ستاسو ډیټا انکرپټ کی ډیر وخت هغه راوټرونه د لوستون پیدا کوي بل ډیر وخت ستاسو موبایل کې اپلیکیشن نوي د اپلیکیشن ټول یا اپډیټ کی یا که اپډیټ نه ډیلیټ کی او ډیرې افغانان زوی نه ما دي مثلا که کمپیوټرونه دي وینډوز 6 او وینډوز ایکس پی وینډوز 7 او وینډوز 6 نه 7 او وینډوز 8 او وینډوز دغه کاروي نو زما په نظر اخیری ماډل وینډوز دی وکاروي یک فرق که موبایل کې وي انډراید ټیټ ورژن نه سي 15 شپږ واته به تر د انډراید دا اوسنۍ ورژن څلسته کوي ول سمغه ته دی اپډیټ کی کوي آیفون وي آیفون 15 آی او اس 15 ورژن ته دی اپډیټ کی ایس کله دین د خپل موبایل هغه اپریټینګ سیستم عملیاتي سیستم هیڅ کله بیا اپډیټ نه پریږي بل ځینې دریمګړي انټی ویروسونه تا چې په انلاین خوندیتوب کې سرنه سکے کته چې انلاین شي اخلي کته چې بانکي معاملې دي موبایل او انټرنیټ په مټ باندې کوي او هدا ډېر وخت د تاسو موبایل ډیټا د تخمندي کوي ځینې وخت خلک پاسورډ نیو څه خلک تکراری پاسورډ نور کوي نو زما په نظر ډېر خلک دي اندې خلک ریسک خاصو پاسورډ څنګه یاد کم زخه 15 پک ټول نظر ثاني لرم او 15 پک جیم نور اکاونټ جوړ کړی دي ځینې اپلیکیشن نه دي پاسورډ منیجر په نامه چې تاسو پاسورډ نظر ته یاد ساتي اما هغه وکړوي هغه ډېر کوي کوي پاسورډونه کوي هغه دی ګوګل خپلسته دی سامسونګ خپلسته حتی دی کاسپرسکي خپلسته حتی ځینې اپلیکیشنونه تاسو فرض کړئ د کال لپاره په 15 $15 ځینې انټي ویروسونه اخیستلی شي تاسو په ټوله کې موبایل که ستاسو موبایل کې کوم فعالیت کېږي کوم ویروس راځي کوم مالویر راځي کوم سپایویر راځي دا ټول درته څاري نو په دې ډول ستاسو ټوله ډیټا خوندي کېږي ډیری وخت همدغه وړې وړې ستونزې خلک نه په نظر کې نیسي وروسته حتی په افغانستان کې دغه څو کلو کې داس کسان پېژنم چې دې ډیټا رنسمویر شوې ده بل چغلا کړې ده بیا وروسته له دې $3,000 $4,000 $5,000 ترې اخیستې دي بار بار یې ځورولی ده جنسي ځورونې شوي دي حتی ډېری وخت له دې نه ډېر سوی استفاده شوې ده نو دا ډیټا که هر څومره ده خو مهمه ده که د هر چا ده مهمه ده بل بهتره ده چې ځینې د چټ لپاره ځینې نامعلوم اپلیکیشن نه وکاروم مثلا لکه سیگنال پنم لکه نور پنم چې خلک مثلا پخې کې ډیر کم وي او هر اپلیکیشن خپل ځان ته یو کوډ خپل لري مثلا ګالری خپل دی مثلا سامسونګ خپل ګالری خپل ځان ته پاسورډ لري ایمیل خپل تاسو کولای شئ کول به کی نو دغه ډول باندې که تاسو ټول لیول سکیورټي ورواچي ټول لیول انټ ویروس ولري هر وخت همیشه دا تاریخ چې دا مثلا پاک کړی او وخت وخت دغه نامعلوم اپلیکیشن له موبایل څخه ډیلیټ کی هغه اپلیکیشن چې تاسو په موبایل یا کمپیوټر تنظیماتو کې ورته هغه تاسو ګالری کانټاکټ نور نور شانت لاسرسی لري هغه محدود کړی تاسو موقعیت محدود کړی په دې ډول باندې نسبی خوندې کیږي اما دوامدار پاملرن ضرورت لري خو موبایل یو شیده ده چې اوس لدی ورسته یو بل ستونزه ده دا چې پراتلن کې کلو کې دغه د شانو انټرنیټ اف ټینګ ورته وای دار روان ده 5G ټیکنالوژي روان ده نو زموږ تاسو په اوسه ډول د هر کس درې څلور ډیوایس انټرنیټ سره وصل کیږي یعنی زما موبایل زما لپټاپ زما موټر زما د کور وصل نو په دغه اساس زموږ بیخي د امنیت آنلاین کیږي نو کوم اوس له وخت نه یو بده مسوبه نه مثلا جدي ونه نتیګو نو راتلونکي کې زموږ حتی ټول دغه شخصي ژوند د دې سره خطر کړل نو به تر دا په دې اړه باندې نه سم کولای چې دغه نیم ساعت خو یو ساعت خبرونه کې په ټول موضوعاتو باندې وکړو اما هر څوک په انټرنیټ کې پر پردې برخه کې چې مثلا د ټکنالوژي ایکسپرت دي متخصصین دي لږې تر ویني ودی ګوري ځکه په کتا چې پر کې ډاکټر کې ویني ماینه خانه خلاصوي ته بل لسانس ترلاسه کوي که موټر چلوي نو یو لسانس ترلاسه کوي اما انټرنیټ د ټول عمر شیدا او په اوسه ډول موږ تاسو په دغه ټکنالوژي سره د ورځې درې څلور کې د شپږ ساعت وخت تیرو نو خوندیتوب مهم ده نو دی به چې دغه ډیجیټلی وګړي سو به تر دې برخه کې زده کړو کو معلومات کو او وخت پر وخت ځان اپډیټ کو
مننه تر دې د مخ په دی وغه کېدلو چې په ټولنیزو شبکو هم دا ډول موبایل او کمپیوټر کې څومره خوندیتوب شته دا څنګه مثال لدیلاري زموږ کاکسونه ویډیوګان یا نور شخصي معلومات چې نه غواړو په ځینو مواردو کې خبرېدل شي او نور خلک لاسرسي ورته پیدا کولای شي خو وړاندې غواړم ځینې نوري پښتني او ځینې حلاري لته سره شریکي کړو چې څنګه کې دې شي مخه ونیول شي ز د خبرونې لملمنو څخه هم هیله لرم چې په ډیر ساده ډول زموږ اوریدونکو ته دغه مسایل تشریح کړي چې دوی څه ډول کولای شي دغه سیستم سره مخ نشي چې خدای مکازيني وخت هغه چې دوی نه غواړي خبره شي هغه تر خبره شوی بي د خبرونه په دې برخه کې زموږ د زینو هغه اوریدونکو پښتني هم راخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې راته پرخي دي فیصل ځلان او توحید الله خنزاده یو پښتنه کړي ده چې د وای فای په خلولو سره مثال کمپیوټر یا موبایل سره چې کله وای فای خلی آیا ډیټا ته نور کسان لاسرسي پیدا کولای شي یا ستاسو ډیټا هغه کس ته چې وای فای متری اخیستې انتقالیدلی شي کنه استاد هزار بوس ک په هم دیړه دغه پښتنه جواب کړی مهرباني
مننه هواد صاحب ګورې د وای فای موضوع د سیدا کچیر ته پبلک وای فای استعمالي کی یعنی په یو هوټل کې یو ریسټورانت کې یا په یو بس کې څوک وای فای استعمالي نو د دې چانس ډیر شته چې تاسو ډیټا تاسو کلاسرسه پیدا کی خلاره دادا چې تاسو په غزي کې اوسئ تاسو د وی پی ان نه کار واخلئ آنلاین وی پی ان هم پیدا کیږي فری هغه هم کولای شي چې واخلئ او دغه سي وړي وړي سافټویر هم شته د هاٹ سپاٹ شیلډ په نامه او نور سافټویر چې تاسو کولای شي هغه سره کنیکټ شئ او تاسو او د دغه سرور د ترمنځ چې کوم رابطه ده دغه په موقت ډول سره دا بيخي خوندې کړي نو څوک په لاسرسي نشي پیدا کولای چې تاسو هغه ډیټا ولولي نور کچیر تا هغه نتورک کې د سي قوي نفر موجود وي چې هغه په د آی ټی په امنیت کې یا سایبری مسایلو کې معلومات ولري بیا خو د دې ډیر چانس ته چې تاسو ډیر معلومات هغه واخلي، ځکه پبلک وای فای یا هغه وای فای چې په عام محضر کې یا مثال موږ ورته ویلی شو په لایبرری کې موجود دی، نو په هغې کې دغه مسالې ډیرې راځي او ښه لاره همدا ده چې تاسو د دغه نه کار واخلئ، د وی پی این نه کار واخلئ، دغه د ټولو نه ښه لاره ده.
مننه سحر صاحب، یو بل پښتنه هم شوې ده، البته مخکې لا هغې چې دا پښتنه مطرح کړم یو بل پښتنه غواړم وکړم. تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت په موبایل کې یا کمپیوټر کې ځینې داسې اپلیکیشنونه وي چې هغوی مثال ډېرې زیاتې اجازې غوښتې وي چې ستا ډیټا ته، عکسونو ته، ویډیوګانو ته، حتی مایک ته اجازه درنه غواړي، دغسې نور. اول خو ولې دا اجازه غواړي؟ بله خبره دا ده چې په ځینو مواردو کې چې تاسو دغه اجازه ورنه کړئ هغه اپلیکیشن بیخي کار نه کوي، یعنی تا ته بار بار دغه پیغام درکوي چې ته سیټنګس ته دې لاړ شه او دغه اپلیکیشن ته دغه اجازه ورکړه. نو له دغسې ستونزې سره چې مثال ته یو اپلیکیشن ته ضرورت هم لري خو هغه بیا غواړي چې ستا په موبایل کې نورو شیانو ته لاسرسی ولري، څه باید وشي؟
دا اوس په پلی سٹور کې 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، په آپ سٹور کې د آیفون لپاره 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، همدغسې په لسګونو حتی په زرګونو نور آپ سٹور څخه خلک اپلیکیشنونه تر ډاونلوډوي. د سامسنګ خپل آپ سٹور هم څه هغه خوندي ده تر نسبي ډول، اما په دې برسېره هم دغه اپلیکیشنونه چې فری دي هغې تاسو ډیټا ته لاسرسی لري. مثلا که تاسو وګورئ ګوګل ټول اپلیکیشن تاسو لوکیشن یا موقعیت ته لاسرسی لري او غواړي یو تاسو می داتا سي که ګوګل اکټیویټی په ګوګل سرچ کوي اول ته ولاړ سي تاسو خپل اکاونټ لوګین کوي، تاسو هر چی ته تللی یا په تیرو کلو کې تاسو ټول تاریخ چک کوي چې د تیرو څو میاشتو درته وکړي او دا ذکر کوي. ډیری وخت دغه اپلیکیشن همدغه د تجارتي موخو لپاره جوړ شوی دی، هغې لکه مخکې استاد اشاره وکړه د کانټاکټ هغه د شمیرو برخه کې همدغه ډیری اپلیکیشن زه پیژنم چې مثلا د ګالري شخصي ګالري په نوم دی، نه هغه پرایوټ ګالري په نوم، هغه استاد ډیټا دوی سره ذخیره کوي. په همدې ډول تاسو باید دې اکاونټونه تاسو باندې کتاب سي باندې زیات ډیټا خرڅوي ذخیره کوي دې تاسو باندې خرڅوي. همدغه نور اپلیکیشن نه دي چې د تجارتي مشکل لري، حتی ځینې وخت د تاسو ډیټا بیل تاسو له اجازه کته دغه اپلیکیشن اجازه ورکوي هغه انتقالوي د دې خپل شخصي تجارت یا د څومره دې ډیټا ځان سره ولري او څومره دې غټ کمپنیان دي څومره دې تجارت وده کړي ده. نو زما په نظر هر اپلیکیشن کته چې ډاونلوډوي دغه دغه سي یعنی ډیر ریسټریکټ وي، ډیر محدود وي، او تاسو به اجازه د خدمات د کارولو حق نه درکوي، هغه بدیل پیدا کړی یا مثلا کانټ ویروس وي، که د ګالري شخصي ګالري وي، که مثلا نه پیګم پی ډی پریډر وي، مثلا که هر څه به دغه اپلیکیشن هر یو سلګونه بدیل لري، اما ډیری وخت دغه کمپنیانی دغه ډیټا نه یعنی استفاده کوي. نو موږ کولای شو بدیل باندې مشکل حل کو، دغه یو اسانه لاره.
مننه. یو بل خبره استاد هزار بوس دا د چزيني کسان ځيني داسې لاکرز استفاده کوي، ځيني اپلیکیشنونه چې پاغه خپل ډیټا خوندي کوي کنه، یعنی کله چې تاسو دغه موبایل خلاصوي نو هغه یو کوډ غواړي، ځيني کوډونه چې مثال په لاس په یا په پین کوډ باندې خلاصيږي، دوی خپل عکسونه ځيني ویډیوګان چې ډیر شخصي وي حالت ساتي، دا څومره خوندي دي؟ یعنی دا هی کېدلی شي نه شي کېدلی له دغو لاکرز یا سیف ګالریو څخه هم عکسونه ویډیوګانې تر نور رسیدلی شي کنه؟
یا هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د فایل پرمیشن ته یا اجازت نامې ته، زه غواړم په دې کې لږ یو څه وضاحت ورکړم بیا ستاسو دې ځواب ته راځم. اصلا موضوع دا ده کله هم چې یو پروګرام اجازت غواړي هغه تبن که اجازه تاسو ورنه کوي هغه کار نه کوي. مثال واتس اپ ته هغه تاسو مایک ته اجازه غواړي او تاسو کوشش کوئ چې تاسو زنګ ووهئ، نو که د مایک اجازه ورنه کوي نو طبیعي خبره ده واتس اپ به کار ونه کړي. خو دلته یو ستونزه موجوده ده، مثال د موسم یو پروګرام دی ما ډاونلوډ کو، اوس د موسم پروګرام ته څه ضرور چې هغه ما کانټیکټس غواړي، یو دویم څه ضرور چې هغه زما مثال مایک ته ضرورت لري، یا دغه څه نور شیان. اوس دغه شیان چې دا ضرور نه دي، دیږي کې باید موږ خپل مغز نه کار واخلو چې اوس د موسم د پاره خو ضرور نه دي چې زه د مایک اجازه ورکم یا همدا رقم ته د نورو شیانو اجازه ورکم، د کانټیکټ اجازه ورکم، د لوکیشن صحیح ده خو د نورو صحیح نه ده. دغه ستونزه په دغه ډول باندې زوایم بهتره به حل شي. بل د ستاسو سوال چې هغه اپلیکیشن چې د پلی سٹور نه څوک ډاونلوډي او د سکیورټي د پاره استعمالي دغه زما په فکر سره زما په تحقیق سره دغه غټ ریسک دی غټ خطر دی چې څوک استعمالي د پلی سٹور نه را ډاونلوډي. موږ په عمومي ډول وګورو په پلی سٹور کې ډیر زیات اپلیکیشن موجود وي کې صرف سرچ کې سکیورټي نو په لکاو اپلیکیشن راځي چې ډیری یې تایید شوي نه دي. کم اپلیکیشنونه چې په پلی سٹور کې تایید دي دغه د لاندې یو ټیک مارک موجود وي د یو دویم دا چې کله هلته تاسو دغه ډسکرپشن ته لاړ شئ اول باید هغه الګوریتمس وکتل شي چې دا په کوم ډول الګوریتم استعمالوي. دغه موضوع تر دوه کلو درې کلو مخکې دا موضوع ډیره وه، هر چا به دغه شیان ډاونلوډول. اوس چې دا موضوع ډیره حساسه شوه د سامسنګ موبایلونو په دې برخه کې باقاعده ډیر کار کړی چې زه حتی زه خپل استعمالوم، هغه دا دی چې تاسو بای ډیفالټ چې تاسو هر یو سامسنګ موبایل اخلئ، البته دا نوی ماډل چې انډراید 11 یا انډراید 10 یا انډراید 9 ورژن لري په هغې کې سامسنګ سیکیور فولډر په نامه باقاعده د سیکیورټي د عکسونو د خوندیتوب دپاره دغه ټول شیان موجود وي. تاسو کولی شئ د هغې نه ډېر په اسانۍ کار واخلئ او په موبایل کې خوندي هم وي او باقاعده خوالی دا دی چې هغه انکریپټډ وي. معنی دا دی چې کچیرې ستاسو موبایل ورک شي څوک نشي کولی چې ستاسو د موبایل دغه ډیټا راواخلي. کچیرې دا نه وي بدیل بل هم شته دی، لکه څنګه چې موږ او تاسو کله هم موبایل استعمالو په هر موبایل کې د ګوګل اکاونټ اوتوماتیک ډول سره لاګین کیږي او ضرورت لري چې د پلی سٹور نه تاسو ټول شیان ډاونلوډ کړئ. د دې په خاطر ګوګل هر یوزر ته چې هغه جیمیل اکاونټ ولري په کلاوډ کې یا موږ ورته ویلی شو په ورځو کې د پښتو په اصطلاح به زه درته وایم په ورځو کې هغه ته 1.5 GB ځای ورکړی دی. نن سبا ټیکنالوژي د دینا چې ستاسو ټوله ډیټا ستاسو په موبایل کې موجود وي ټوله د کلاوډ یا د فضا طرف ته روانه ده. فضا طرف ته په دې خاطر روانه ده چې لکه مخکې تاسو اشاره وکړه ټول شان یو بل سره کنیکټ دي، مثال د کور موټر دی، تلویزیون دی، نور شیان دي، ټول یو بل سره کنیکټ دي. کله چې دغه ټول یو بل سره کنیکټ کیږي دا ډیره قوي ډیټا ته ضرورت لري. تاسو هر وخت نشئ کولای چې تا خپل د موبایل ډیټا راوخلې د دغه سره وصل کړئ، نو د دې لپاره د کلاوډ ټیکنالوژي منځ ته راغله. کلاوډ ټیکنالوژي کې تاسو خپل ټول ډیټا محفوظه اچوي، بیا ګوګل ډیره قوي سکیورټي ورکوي. مثال د ګوګل تقریبا 1.5 GB سپیس ورکوي، دغه 1.5 GB سپیس زه فکر نه کوم که د چا په موبایل کې دومره شیانی چې هغه ډکي، که بیا هم دا ډک شي هم د دې سره سره مایکروسافټ 0.5 GB سپیس ورکوي. خواله بیا دا دی چې تاسو مثال موبایل کې یو لیکنه وکړه او ستاسو هم مهاله ستاسو په هغه مغه لیکنه مو په لیپټاپ کې په کار ده، په هغې کې تاسو ته په درد خوري. همدا رقم ته اسنادونه دي، بغیر د دې نه چې تاسو اپلوډ کړئ اوتومات ډول سره ستاسو اسنادونه ستاسو ټول شیان ستاسو په ایمیل کې تاسو سره هلته ثبتېږي. نو دغه ډېر شیان دي چې د ډیټا د خوندیتوب دپاره او خوالی دپاره د دغه ټیکنالوژۍ نه په نورو ملکونو کې کار اخیستل کیږي. په افغانستان کې تر اوسه هم دغه د چپ والا چې کوم میموري کارت دی دغه نه استفاده کیږي، او اوس خدا دې ګوري کمپنیانې بهتر نورم په دې کوشش کوي چې ورچوال سیم کارت سیستم شروع شو، حتی د میموري سیستم بیخي ختمیږي د چپ سیستم او ټول ټیکنالوژي د کلاود طرف ته ځي. نو چې روس ته ټیکنالوژي کلاود طرف ته، یعنی فلحال ټیکنالوژي کلاود طرف ته روانه او هغه طرف ته ځي، نو خدا دې چې انسانو سره ځان مخکې د مخکې عیار کی، هم به ډیټا خوندي وي هم به ډیټا ورکی کینه او هر څه به پځی وي.
مننه. البته یو پوښتنه چې موږ ډیر اوریدونکو کړي داغه دا غوښتنه د دوی دغه معلومات غوښتي چې څه ډول کولای شي خپل ډیټا خوندي وساتي چې د نورو لاسته ونه رسیږي. البته د خبرونې ورسته شي به مودیا او دا یوازې نه خبرون د چې د سپات ورسیدل چې کڅوم یوازې دوه ملمان را سره و، خو زه فکر کوم چې لا هم ډیر بحث او ډیرې خبرې پاتې دي چې پراتلونکو خبرونو کې به خبرې پیو کو. دا یو مقدمه ده په دې اړه چې نن سبا ځوانان ټیکنالوژي څنګه وکاروي، یعنی څه ډول په خوندي ډول وکاروي. سهار صاحب تاس دا پوښتنه کوو چې څه ډول خوندي کارول کېدای شي ټیکنالوژي. مثال که زه یوه خبره کوم، یعنی که هر څوک په موبایل کې یا د سیاکس یا ویډیو داسې معلومات لري چې فکر کوي په خپرېدو سره دوی ته تاوان رسیږي، خو ښه ده چې هغه همدا شیبه له خپل موبایل څخه له خپل کمپیوټر څخه لرې کوي. خو تاسې له تخنیکي اړخه دوی ته څه مشوره ورکوئ که په لنډو ټکو کې همدا پوښتنه را ځواب کړئ؟
زما په نظر تر ټولو بهتره ډیټا دی اوس زموږ تر ټولو غټ سرمایه ده. د خوندیتوب لپاره باید دوه لارې په نظر کې ونیسو. یو همدغه د کلاود ټیکنالوژي ده، خلک د آنلاین ځان لپاره بیک اپ واخلي، هغه عادي اطلاعاتي موږ وخت کاروو، یعنی ګوګل ځای دې ته ورکړی ده. خو دغه دوم فکټور، هغه دوم لیول پاسورډونه د اسمن فعال کړي، ځکه هغه ډیر مهم دی. او بل مهمه خبره دا ده چې یعنی کلاود کې د اسمن دې ځان لپاره خپل ډیټا ذخیره کړي، خو دغه شخصي ګالریانې او دغه شخصي اپلیکیشن دې هیڅ وخت نه ډاونلوډوي، میموري کارت په هیڅ صورت نه استفاده کوي، شخصي موبایل دې هیڅ چاته نه ورکوي، دغه کمپیوټر ته وتړي دې ته موبایل ته شی ورولېږي، هیڅ کله د لبل تاسو د فلش او د زی پی او د بلوتوت لارې اپلیکیشن نه اخلي، ډیټا دې نه ترې اخلي. بهتره ده د انټرنیټ پر مټ یې واخلي، او که چېرته یې دغه اخلي نو هغه له ډېر با اعتماد ملګري یا با اعتماد کس څخه دی واخلي هغه اپلیکیشن چې باور لري چې خوندي ده. زما په نظر یو بل شی مهم ده، په افغانستان کې ټول خلک انټرنیټ لاسرسی نه لري، دغه لس دولس میلیونه چې انټرنیټ لاسرسی لري انټرنیټ ډېر ضعیف ده. دی لکه زما همدغه یو هارډ ډیسک ځان سره ولري، یو ټي بي، دوه ټي بي، درې ټي بي، یعنی هغه زر جی بي یو ټي بي ورته وایي، دغه دی هم کوډ ورواچي خو خپل موبایل خپل کمپیوټر د ډیټا بیک اپ اخلي همدلته. دغه دی لپاره یعنی د کلاود د بیک اپ تر څنګ دی یو کاپي خپل ځان سره ولري، یعنی له د خپل ټول ډیټا، ځکه ډیری وخت خلک دومره کېدې امکانات ون لري، مثلا لکه زما اوس مثلا زه په کلاود کې 500 جی بی مواد لرم، نو 500 جی بی خو زه د میاشت هر یو تقریبا $300 رقم، نو د میاشت $12 یوازې مصرف کیږي. خلک دومره کېدې د مصارف وته اوس آمده نه وي، یا به انټرنیټ په غوښته اندازه نه وي، نو لوکل یعنی په سیمه ییز ډول د ځان سره یو کاپي واخې. دوهم خبر ده چې هر پلیټ فارم مثلا ټولنیز رسنۍ دي، که مثلا وینډوز ده، که مثلا اپلیکیشنونه دي، هغه ځان ته شخصي حریم لري او هغه تنظیمات لري او هغه محدودیتونه لري او هغه امنیت لري، هغه ډېر بیل بیل کې تاسو موبایل کې تاسو د ګوګل اکاونټ امنیت خوي، د فیسبوک خوي، اما یو دغه نامعلومي ګالری امنیت کنه یغه تاسو نه تللې، نو تاسو دغه ټول ډیټا به هغه خطر کې اچوي. بل ډیری وخت یعنی خلک راځي نور ته موبایل نور کوي چې غیر کمپیوټر لري مواد ورتوي. په کابل ولایتو کې ما دا په زرګونه خلک وینم دغه ډول باندې ډیټا بل تلیږي. دا د ډیټا یعنی معلوماتو تر ټولو غټه خطر لار دسته، بل چې خپل کمپیوټر ورکوي موبایل ورکوي هغه ستاسو ډیټا ولېږي، نو هغه خو ته اچوي لګلې انسی. بل ډیره وخت کته دغه اپلیکیشن استعمال کاروي دیغه یعنی هغه په خيري ډول هغه انکرپشن تي ورته وایي، هغه خوندې کول تي ورته وایي، هغه پاسورډ کول تي ورته وایي، تمامه څه ویل دغه په نظر کې ونی دی. بل دنه وخت کتي موبایل یا کمپیوټر د کوم حق کول نه کی لري، مثلا موبایل بیرشي دی نظر خالی کیږي، موبایل حق کیږي، مثلا بنديږي موبایل په خپل اوتومات ډول باندې چلانديږي، یا مثلا دین اپلیکیشن په اوتومات ډول باندې ډاونلوډيږي، دین نوټیفیکیشن په سکرین باندې راځي چې موبایل او کمپیوټر یې اندامه دې موبایل حق تا وای دا. نو تر ټولو لومړی د هڅه دا و چې انټرنیټ سره د تماس کته کی انټی ویروس ورته ولېږي، ډیټا د خپل ډیټا بک اپ اخی سکندي کی، نو په دې ډول باندې کولای شي که حق هم وي هغه ډیټا خپل دا کې اول وخت تر وخت دی د خپل دغه چیکوي خپل ډیټا چیکوي ته کوم تغیر یا کوم تغیر نه کړغله. هغه ورزمات په ملګری کته نه وکه، مال شپږ مې تور ته ګورم د خپل کمپیوټر ټول فایلونه مې ان فارمټ چینج شوی دی، ووټ کې ما کتابونه لیکلي نور لیکلي اوس وینه پیغام په ایکستنشن باندې او کې نور نه پیغام زده کمپیوټر به تو ویروس والے اما دا اوس خبر ده. نو زما په نظر بهتره ده چې وخت پر وخت سکن کې، بل ځین انټی ویروسونه تا دغه خپل دغه عملیاتي یا اپریټینګ سیستمونو سره دي، اما که اضافه یو بل ځان ته واخلي کلیس بډې راردانه به وي د خپل موبایل کمپیوټر ډیټا ور باندې فندي کې. بل تر ټولو زما په نظر مهمه دا ده چې همیشه دې په دې اړه باندې ځان پوه کې. په میاس کې دي یو خبرونه زما په نظر کخو په دغه ډیجیټل سټیزن یا دغه ډیجیټلی وګړتو باندې کوم تاسو ولر ډیر مهم موضوع ده. خو ځلګ هغه ته اشاره کوم چې کله تاسو انټرنیټ راځي نو تاسو هر لحظه هر ثانیه له خطر سره مخ یاست، که احتیاط ونه کړی حتی په کته کلونم ځان پنځه ساتلې خو یو سات باندې تاسو کولای شئ خپل ټول ډیټا خپل اته ډیره شخصي معلومات تیورسې به تاسو پر هیڅ قیمت نه سي کنټرولولای. مثال کې تاسو د چا شخصي یا کورنی معلومات په انټرنیټ کې خپاره شي نو به یې نه کنټرول ولري، بل ډیر شخصي محرم معلومات پر موبایل کې پر انټرنیټ کې نه خپروي، اته شخصي چا د چټ کې نه لیږي. ډیر خلک د پیغام د خپل شخصي عکسو لپاره مثلا بل آی ډی ته پر واتس اپ کې لیږي، یا مثلا بل چا ته په چټ کې لیږي، خو دیغه مثلا دیوال ته مثلا د ماشي موبایل کې ورسول لږ به راوخم، دغه اکاونټ کې ستام په خطر کې نه، دیغه کس موبایل کې چاته بلات ورسي نو په دې ډول باندې لمن دي. او بل همیشه دی په خپل کې آیفون موبایل وي، نو اپل آی ډی کس ګوګل او مثلا سامسونګ موبایل دی، ګوګل اکاونټ د همیشه کې فعال وځي، کله دې موبایل مې چاته پلاس ورتي اغه نه تری کور کولای نه سي استفاده کولای کی کوم اغه بډیر یعنی په ضمانت دی کوي، اما پاجی پاسورد د ښه لګ نه پریږي.
مننه سحر صاحب، کور ودان البته په ډیره خبرې ډیر زیات دي، خو اوس د خبرونې یوازې ډیر کم دقیقې پاتې دي. استاد هزار بوس لتا سي هم دغه پوښتنه کوو د ټیکنالوژي کو وسایل د خوندیتوب لپاره، د دې لپاره چې د دغه ډیټا یا مواد د نور تر لاسو ونه رسیږي څه باید وشي، څه ډول خوندې کولای شو؟
اوس کچیر تمنګ غواړو چې ډیر زیات سکیورټی په خپل موبایل یا په لپټاپ لګاو، نور ټیکنالوژي هم شته، نور شیان هم شته چې موږ کولای شو استعمال کړو. خلاره دا چې زه خپل استعمالوم او نور ته هم وایم چې دغه استعمال کړي. د لپټاپ لپاره خلار دا چې لپټاپ کله هم تاسو لګوي د بایو سیستم نه باید تاسو په لپټاپ باندې پاسورډ ولګوي، چې هغه یعنی د یو اس بی په طریقه باندې څوک هغه استفاده نشي کړی، هغه کې بل انسټالیشن ونه شي کړی. کچیری څوک وایي چې دا امکان لري چې هغه بای پاس کی، دا غي د لپاره بیا بل سکیورټی هم شته چې تاسو خپل لپټاپ د سي عیار کړئ ترڅو تاسو سره هغه یو اس بی نه وي چې تاسو په لپټاپ کې داخل کړئ، یعنی د کلی په شکل باندې هغه لپټاپ په ترغې کار نه کوي، ترغې به مخکې نه ځي چې دته منګه د آی ټی نګه آی ټی اصطلاح کې دته منګه سکیورټی کی ویل شو، نو دا سکیورټی کی دومره کار کوي چې هیڅوک نشي کولای تاسو د لپټاپ دغه سکیورټی ماته کړي او ډیټا ته لاسرسي پیدا کړي. همدا رقم که په موبایل ته موږ راشو، موبایل کې هر کمپنی خپل هغه محتویات او خپل هغه دغه فعال ساتلی دي، هغه کارونه چې د امنیت لپاره په کار راځي. ډېری خلک په دې باندې یا پوهیږي یا نه استفاده کوي. د دې لپاره په سامسنګ کې دا اوس یو نوی فیچر راغلی چې تاسو کولای شئ حتی تر دې پورې که تاسو په موبایل کې د سامسنګ اکاونټ موجود وي، بیا مو د سامسنګ اکاونټ د خپل موبایل نمبر سره وصل کړی وي، نو تاسو کولای شئ چې په یو میسج باندې یو پیغام باندې خپل موبایل حتی بیخي انکریپټ سیستم ته واړوي. عموما په درمیان کې څه کیږي، تاسو موبایل یو بل چالاس ته ورغې ورک شو، نو تاسو یو پیغام لګی خپل موبایل ته، هغه پیغام کې تاسو هغه د خوخي کوډ وی چې تاسو کوم انتخاب کړی، کله چې دغه کوډ د موبایل ته ځي دغه موبایل مکمل طریقې سره دا انکریپټ کیږي او هیڅوک نشي کولای چې دا موبایل ته لاسرسي پیدا کړي. د هغه بل بڼوا دریم د آیفون او د آی کلاود او د ګوګل د طریقه هم کولای شي تاسو خپل موبایل لاک کړئ، د ورکیدلو په حالت کې هغه لاک شي، او بیا هم
ډیر مننه علاوه استاد دا په لاند ټکو کې دا ورسته خبرو وکي د خبرونې کم وخت پاتې دی، او ان شاء الله لدې خبرونې ورسته به په دې اړه بحثونه لرو.
نو دغه د دغه طریقې سره د مخکې تاسو اشاره وکړه چې یو چاته څوک موبایل ورکړي، په غو کې ګوګل کې په سامسنګ کې بل فیچر هم شته چې تاسو کولای شئ مثال یو نفر ته تاسو ورکوي چې صرف عکسونه دی وګوري، هغه کولای شي تاسو دغه ځینې لاک کړي او هغه ته نه صرف او صرف هغه عکسونه وګوري، نور خپل دی په لاړ نشي. کچیر زی
هغه
امکان هغه بندیږي.
کور ودان ډیره زیاته مننه کوو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه دا ډیر اوږد بحث ده، او انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به هم په همدې اړه بحث ولرو. له خپلو میلمنو استاد فاروق عمر هزار بوس او ښاغلي هغه ملک سهار څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې تاسو ته ښه وخت غواړم.
Thank you. احمد بلبلان کړي شیلا سره خبري د فکر اندېخني کوي دانا سره خبري د مخ رڼا کوي د زړه درزا سره خبري.